درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو، د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي، ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو اندازه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل ایکس پاڼه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیې د اونۍ په مناسبت کړي دي. هر کال د اګست له لومړۍ تر اوومې نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول، د مور په شیدو د تغذیې ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم ډاکټران پر میندو تاکید کوي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منصوبینو غوښتنه کړې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې، مولوي امیرخان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلی اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا ځوروي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مگسی او قلعی عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوی دی. له دې دوو پیښو سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر او د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتیدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی، له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاته شوی، د دوو کلونو او دوو میاشتو بند له تېرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشي شو. پر نوموړي تورو چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي، خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللي دي. په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تولکرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت بند کړی دی. دا اقدام داسې وخت کیږي چې اندیښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شای په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې، پاکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي دي.
فصل کې اتیا فیصد خراب شول، شل فیصد سم دي. ستن فنګس ناروغ مرضی کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تاقوا خام خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
په خصوص کې قومي مشانو د دوه خو ترمنز روغه وکړه.
نن شپور اسکول مخته د ستونزه په خشي و او دا افغان موجود و چې بل اخره تمره موږ ته شاهدون یو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو ته د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستانه د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او په ژمي او دوبي د کابل ښاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو د دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې دي چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تېر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کېږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزورې دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سفیول احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیسې کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوی هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفیالله ازادي راډیو ته وویل
دو هغه تولیداتو او هغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکړي د کابل خلکو ته هماغه تولیداتو او وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلې او عملي کېدلې نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوی مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانز چې اوسه په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي او اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل لار غځوي. په راپور کې راغلی د دې ریل لارې د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې ده. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړېدونکي دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې 28 پلونه جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړېدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لویې پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د ادخوی ولایت اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشارې سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ رامنځته کېدو هرکلی کوي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت شان بسیار بزرگ هستند.
د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان نښلول او د توکو لیږد رالیږد په برخه کې دا کار د پام وړ دی او تاریخي اهمیت لري. هیوادونه باید دغسې وکړي. له بده مرغه همدا اوس موږ له پاکستان سره ځینې ستونزې لرو چې اقتصاد یې د خپل سیاست تر اثر لاندې نیولی دی.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درېیمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوي د پاکستان حکومت دا لاره د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو چلوونکو پر مخ د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي وو چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر ځمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچیو بار کړی دي. د یاد خر اوسیدونکي به خلک او پلورونکي د خوړل شوي میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوي هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار ځمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکي عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات هغه وباسي په ویالو کې چې او ویالي ډکې خلک ټول مشکلات سره مخ کیږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ورسره مخ ځکه چې دوی اما غلط چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا خم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالي زای زای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په ښار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي، له بل خوا په ښار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوي او د حفظ الصحې ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځېږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی، هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین به وایي د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته یې د ښار پاک ساتلو په اړه د مپوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړې چې هر یو به په خپله برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
موږ د ښار د اصناف سره، هټیوالو سره، اندشان د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. دوی موږ غوښتل چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشان نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. ځو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د څرګندونو په باب یو راپور دراوړو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیشي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي بیړیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغیدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو جګپورو چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولای سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې سابرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغو اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وښيي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې فنګس ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلاتو ته زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي یې هم زیانمنوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډېر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسېدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډېر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډېر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی آزادی راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم سوي او ځینو بزګرانو خودمره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولی. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات ته زیانمنوي.
خو انګورو سږ کال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دوی ته هیله وه او موږ امیدو ورته هغه سنه په سل کې 80% خراب سول 40% سم دي. نو داسې مراجعه کړې ده دغه سپین فنګس ناروغ مریضي کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بلې پلا بیا داسې لکه هغه غني کورونه جولاګه کې کورونه چې پکې جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډیر مزمر امید ورته ومنګل لکه څنګه چې موږ ټول امید هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یې د ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور کو نو شش کال یو کله برانوم نک د شی سره وېسته او بل د بنګس کړی دی. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چی د غیر شوکی او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور د دغه مراد سټیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیا سی بس د غس تور سی د انګور د بنګس مرزي وای کی اواز موږ ډیر تاکان یې موږ د وای پرو پښته دی است نتیجه نور کی اداس بازار سم دوای وار وړي او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکی او ډیر د تاکانو مو ډیر کمزوري سیوی دي.
د کرنې د برخې متخصصین وایي د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسی نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د فنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکې لدن چې ونه را ژوندۍ سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا د چاول باید موږ شو خبري وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کوي. اول قدم کې به دغه مرضي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کوي شاخ او پروسګن پاڼې او دغه ګیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچ کوي غسره دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونه تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاترو سپنګ نه دراوتلای د سره فنګسي مرزو دی پاره اته علما وایي چې اویا فیصد فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوې چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوئی ناک وغیرہ د تلایم سلفر ډیر ګټور دي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سش کال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخې مسؤلین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بېلابېلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنېږي او کروندګر او بڼوال ډېر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډېرېدو لپاره ډېر مهم ګڼي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د مخاور او ځایي اوسیدونکو په منځګړتوب د دوو سکورونو د کورنیو ترمنځ شپاړس کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو، خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پای ته رسېدو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په لویه پکتیا کې د ځمکو، غرونو، دښتو او نورو مسایلو پر سر دښمنۍ له پخوا راهیسې ډېرې دي. د دې موضوع جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجي محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنیو ترمنځ د شپاړس کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمني یې په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کوونکی انجینر عبدالقیوم زلان مشال رادیو ته ویل
تقریبا نن شپوړس کوله مخته دا ستونزه پېښه شوې وه او دا خفګان موجود و چې بالاخره د قومي سپینګیرو ځوانانو همداشان مونږ خپله هڅه وکړله چې دی بیرته همغه ورونه کو دوستونې کو او دا دو چې نن تاسې خپله عملا وینئ چې د دغې ثمرې مونږ تاسې شاهدان یو.
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توري غار چې تر چې ټول دولت روغیا مونږ نه کو چې خونی سړه مو د وشه غلطي شوي چې خپله وایي چې یاره زه ګرام یم مونه باد شوي دي. د ځوان زخپاله بل مریضای کې د ته مناسبول غړه نه جواب غړه منډي ترډیا سره واله چې تو ځوان سو وړي په کور د چتاي د ځوان وغړي.
د خصوص دونکو وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل ارخ استاد سیف الله وای
مونږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډیر خلک ته پاتې مونږار سره وطن نه ما پر خولیو سړی ته یوري د ملک خوان نه ورکه خوان نه ورکه ولې نو بس خپل مل مو ته مثال ورونو غونته مونږ مخیا ورونو اوسا ورونو غونته واخته رو.
د خصوص دونکو وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوره لاره د مشرانو لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې ستونزو ته رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری وویل
احمدشاه بابا وختونه اردلې ټولې معاملې په جرګو خلاصې شوې دي. نو قومي سپینګیری په دا کې زیات رول لري او دغه مدعیو مدالې تک نه تعبیر کول شي دا ډېر مهم قومي سپینګیری په دا کې یو واکه چې باید قومي سپینګیری دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي مامله چې جنجول ته ورنرسېږي حال شي.
د خصوص دونکو وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامې په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر او اندېښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو، مسؤلینو، ځوانانو، علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونسپموي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خبرګارانو ته سلام وړاندې کوم. زما مدمر د بلوچستان څخه خبر کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي نه یو کار زمينه مساعده ورته کچېره حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي بلکې دا غربت په تناسب د بینه ووځي جوړ وسي سلامت وسي شهرت ورته
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې نه ته هم راکړي مونږ ته نه دوا په باره کې مونږ سره مرسته کړې ده نه مونږ ته سره راکړي ده نه ته هم راکړي ده او بس د قانون ډېر مشکلات یو هوج کلی ده او بل خو د اقتصادي مشکلات دي مونږ طالبان حکومت سره وختونه کوو چې د قانون سره مرسته وکړي دوی لاسنیوی وکړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو څلور نیم بجې دی د همدې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو کچه راټیټوي دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا سرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر شانسته خبر لمخي مولوي امیر خان متقی دا سرګندونی نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 650 مسؤلانو اصلاحي غونډه ته په وینا کې وکړي په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې د پاکستان د پولیو د بختوی ادارې پرونج موبایل چې د دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبد الله ولسوالیو کې ثبت شوې دي د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو مخکښ غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړی علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه غنو رسنوی او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې چیرې شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدل او بل ټپي شوی خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون تر رسولې له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دی په اشغال شوی لویدیز غاړه کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایی حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی او سویډن نن شپه نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشئی موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده
طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي
په یو بل راپور کې بواوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې والول او له منځه یوړل خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې
د کیهان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی
کله چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وایم خوشې مې که دا د خپله درسره درځم
نه دې خوشې کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتي درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مه کښه
مه کوه خوشې مې
کښه
مه کښه
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغېزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نسي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډېر شو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوې او ویل سوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 3 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نه شم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا په کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نه شي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږکال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار په خوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 3 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالره لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېسته 1 میلیارد ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تاریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولی شو چې 1500 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سږ کال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کې تر دې مهاله د ولایت په کچه تر دې شی به ډېر مزګه د کوکنار له بوټ څخه پاک سیم چی د کوکنار د بدخشان ولایت په هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په یو ولسوالی کې کوکنار کړل شوی و چی د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسیدلی دي.
رواني تخریب شم په پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږ کال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنارې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلني کښت ویجاړول پای ته رسېدلي او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورته ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر او خون دمون خراب وکړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدم کو اوس هم د خاطر یې وارده تلغمان ولایت شیدون کې کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول او د دې تر څنګه آزاد کاروبار هم کاوه خود ده په خبره چې د نا اهل او انډیوالانو لاسه نشو ته مخ کړه او هرڅ ځینې پاتې سول کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې هغه پیخه ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخیستل دا چې کیهان لمړی نشاله څه څه په پړه او د نشول عمل نور لسړه وسنځو سره مخ سوی دی دا بخپل د دل خلیص خواورو
مخکې لدې چې مواد مخدر ته مخ راوړو پانتون او آزاد کاروبار هم کوم فعلا هم محصل یم په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و دغه د معتادینو سره هم سره کار ورنه د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو شروع هم په دې سګرټونه وکړه یو څه موده تش سګرټ بس او بعد د هغې چرسه ته مخه کړه چرسه نه درې څلور کاله هم چرسه وڅکل د یو اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته م ودرېږي څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي د خپل د کوره سړی غلا کوي خپل عمل ترلاسه کوي نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي د دوستانو نه م اخیستې ورونو نه پلار نه مور نه په یو طریقه م اخیستې دي بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مقدره مواد اخیستل خیره ورځ وه کله چې ما سره مواد نه ول لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې مونږ یو ناروغ لرو او ما ته لږ څو پیسې ضرورت ده هغې بیچاره خپل هم نه درلودل اخر لاړو کور ته پنځه سوه افغانۍ چا نه واخیستل را یې وړل ما ته یې راکړل جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل بل چا نه قرض کړل ما ته یې را وړل او را یې کړل زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې هم اولاد ته مې هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ کوو استفاده هم کوو مخدره مواد د ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې یو شپې سبا کوم د مور نه جدا د پلار نه جدا ورونو نه جدا ټولو نه جدا هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو هیڅ هم پاتې نه شول څه دوستان هم چې ول څه صنفیان هم ول ملګري هم ول خپل خپلوان هر څه هم د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو خپل کورنۍ کې هم اعتبار د لاسه ورکړو ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربان انسان هم وي که څومره نرم انسان هم وي هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیادوي د ډېره مافیې جوړوي نو غال مغال به هم هر وخت وکور کې په ناحق ناحقه خبره هر څه کې به ملامته مونږ ولو خو هغوی به هم ملامته راوستل شک تردید هر څه به هم ذهن کې راتلل به هر چا د سوال لاندې به ولو نه ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې د اخرو نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بېرته واخیستل او دی لاره کې مصرف کله مواد مخدر به مې استعمال کړی نو اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې نه د یو معتاد په صفت مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بېرته وړلو
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشي مواد رانیسي
آیا په هدلاست چې تدرمننی ورسته لموتاجینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تاړ باسي پا په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دا علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زور ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر اده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرم، وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاغ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوا چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چالی دلم کم ثبوت لره
دا چه پودری دا خپل ثبوت دی پودریان ټول غلی دی په خوا چې زموږ په کلی کې پودریان نه وو ولې غلا نه کېدله
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی ناقه جنجال ولې جوړې په سمه موټر ورکړه
که یې نه راکوې نو ولسوالۍ ته دې بیایم
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی زه دا منم چې پودر یم خو هل نه یم
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي چا موټر سایکل غلا کړې وي این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي بس همدا یې کار دی
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده
ته په سمه نه پوهېږې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه سمه کېږه
خوشې مې کوي کلي را څیرې کړه زور ته څه حاجت دی په ارامه خبرې وکړه ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما
چې زه بیا نو درځه چې ځو زورونه مه وهه
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم لوڅې اوږې بد کار دی
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی مخکې چې
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشې کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مخکې شه
مه کوه خوشې مې
کهروانې
مه مې کشوه وایم خوشې مې که درځم درسره مټې لګوه خوشې مې که
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
ښه ټلیفون راکه
ادا دی قومندان صاحب واخلی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام قومندان صاحب څنګه یاست
شکر ښه یو مهرباني وکړئ ملک صاحب
قومندان صاحب ځکه ټول زمون د څه یو پوړنی تاسو سره باندې دی
ښه هغه الک یادوي چې د موټر د غلا په تور مونږ ولای وو
هغه یاد ما له خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره ملک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شوئ بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب والله سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچې تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډر له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
جداشم تلاس کما شرا زکا کلا پسجدا شم تلاس کما شرا